द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشرې قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ډیوه ریډیو خبري خبرونه کې هر کله وایو. نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده، او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې 8، افغانستان کې 9، او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاناما پیپرز لخوا د خبره شوی پټو کاروباری معلومات وروسته پاکستان کې مخالفه سیاسي مشرانو د وزیر اعظم نواز شریف د مالی اساسو د پلټنو غوښتنه کړې.
پاناما پیپرز نو واضح شوه دا چې ګرد نړۍ نه نږدې یو سل سلويخ سیاستمدارانو او سرکاري افسرانو بیرون افشور کمپنی موجود دي، چې پکې د پاکستان او آیسلند وزیر اعظمان، یوکرین او ارجنټینا صدر او سعودي عرب بادشاہ هم شامل دي.
د افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځان مرګي برید کې شاوخوا 8 ولسی وګړي په شمول د خزینه او ماشومانو وژل شوی دي، او لږ تر لږه 22 کسان نور شوبل دي.
8 وژل شوی او 15 تن نور ټپیان شوی دي. په وژل شوی کې یو مېرمن او په ټپیانو کې نورې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي.
او په یونان کې د پاکستان سفیر وای ترکیه ته لیږل شوی زیاتره لا قانونه کډوال د پنجاب صوبې اوسیدونکو دي، او تر څلور سبا پورې د نورو غیر قانوني کډوالو شناخت هم یې کړی دی.
کوم سره چې دلته پاکستان نه غیر قانوني راځي هغه مونږه هلته پاکستان نه دا کنفرمیشن چې یاره دا واقعي پاکستاني دی که نه دی هغه به مونږ واپس لیږو.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهم خبرونو تفصیل ته.
پاناما پیپرز د نړۍ د سیاسي مشرانو، لوبغاړو، سرکاري نوکرانو او نورو حکومتي او غیر حکومتي غړو د پټو کاروبارونو په حق معلومات نړۍ کې بحث راپارولې دي. پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د کاروبار په حق هم معلومات راښکره شوي. ویل کېږي دوی د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره پټ کاروبار کړی و. پاکستان کې مخالف سیاسي غړي د وزیر اعظم نه د استعفا او بیا په دې حق له د پلټنو غوښتنه کوي. خسرونکو وای دا معلومات د واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ګون د حکومت لپاره هیڅ مشکل نشي جوړولی.
اخو افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا 8 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دې پیښې پخلی کړی او ویلي حمله په سیاګرد ولسوالۍ شوې او وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دي، په شمول د میرمنو او ماشومانو. هغه رسنیو ته ویلي پولیس چارواکو حمله کوونکي پیژندلي وو، د تلاشۍ لپاره ودرول شوی و او د هغې پس هغه ځانمرګي بارودي موادو ته چاودنه ورکړې ده. د پیښې پره هیڅ چا هم تر دا مهاله په غاړه نه ده اخیستې، خو افغان چارواکي وایي چې دا شان حملې د طالب وسلوالو له خوا ترسره کیږي.
د امریکې د دفاع محکمې په یو بیان کې ویلي چې امریکا به پاکستان ته نوې جنگي هلیکاپټرې ورکوي، او د دغو هلیکاپټرو د تیارولو لپاره ټیکه ورکړې شوې ده. او د پاکستان کې د بارانونو په حق یو خبر چې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام د پاکستان قومي ادارې NDMA ویلي پاکستان کې د تیرې میاشتې راهیسې پیل شوو تیزو بارانونو او سیلابونو له امله رامنځته شوو پیښو کې 212 کسان مړه او 138 ژوبل شوي دي. NDMA چې نن په تازه خبر کې ویلي دي ویلي دي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني زیان په خیبر پختونخوا کې رامنځته شوی دی، او هلته 104 کسان مړه او 88 ژوبل شوي دي. د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې 110 کسان مړه او 88 نور ژوبل شوي دي.
د پاکستان د ملي امنیت مشاور لوټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر خان جانجوا ویلي د هندوستان درنو پوځي وسلو جوړول د پاکستان سیمه ییزه سولې راوستلو هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. هغه دا خبرې د پاکستان رول په نړیوالو سیمه ییزه سولې او امن په نوم سیمینار پر مهال کړي دي. جانجوا ویلي پاکستان سوله خوښوونکی هیواد دی، خو د سولې په بهیر کې یې ټولې هڅې د هندوستان غټو وسلو له کبله د ناکامۍ سره مخ کیږي.
د پاکستان ناکلاره صوبه بلوچستان کې یو وار بیا نامعلومه وسلوالو د بلوچستان کې ریل ګاډي جعفر اکسپرس په نوم ریل ګاډي په نخښه کړې ده. په دې حق نور تفصیل د سیمینار د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی دغه پیشه لکوټ زخه د سویل په لور د 115 کیلومتر په واټن باندې د سوی په بختیار آباد کې هغه محل رامنځته سواله کله چې د پنجاب له راویل پنډي شار زخه ایکسپریس اورګاډ د کوټ په لور روانه ولا سیمیز چارواکی وی سترپل لاندې چاودیدونکو مواد یې شډول سوی وو چې زورور چاودنه وکړه چې په نتیجه کې یو کس وو جلسو لښتر لږه څلور کسان ټپیان سوی دي د چاودنې له سببه د اورګاډي دوی ډبې هم له پولیسو خوا وشتلې د اورګاډو چلن وزندول شو ژوبل سوی کسانې په سملاسي ډول دولتي روغتون ته یوړل ډاکټران وی چې د درو کسانو وزن سم ده امنیت خوندې ساتونکو راغل شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واغستله د اورګاډي پر لاین باندې پلټنی پایل کړلې عیني شهیدان وویل چې د پیش پر مهال باندې د راکټو برید هم پر اورګاډه باندې وسو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
یونان او اروپای ټولنې په ګډه سره د کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستولو پروسه مخ په وړاندې بوزي دا پروسه دوام لري او ویل کیږي شاوخوا 3000 نور کډوال به په راتلونکو بل پړاو کې ترکیه ته ستول کیږي دا کار د اروپایي اتحاد او انخري ترمنځ شوې قرارداد په بنسټ ترسره کیږي او د یونان حکومتي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د دوشنبه په ورځ ترکیه ته 202 تنه مهاجرین استول شوې دي نور تفصیل په دې حقله د ډي وريجو زمونږ همکار سمینه حسن په دې ریپورت کې
چارواکی وای په دې واپس لګلې شو 202 کسانو کې یو قسم د پناه لپاره درخواست نه ورکړي دوی زیاتی په دې کې 200 تنان پاکستانیان وو او تش دوه پکې شامیان وو چې د ذاتی وجوهاتو په بنیاد ترکی ته تلل د ترکی او یورپی یونین ترمنځ د کډوالو د ځای کولو په سر لوزنامې تر مخه به یورپی یونین یونان ته واپس لیږل شوی د هر یو کډوال په بدل کې یو شامی تنځای کوي هم په دې وجه د ګل پورز درې سلويخ شامی پناه غوښتونکي یورپ ته ولېږل شول اخوا د واپس لیږل شوو خلکو د پاره احتجاجونه هم روان دي او په یونانی ساحلي علاقه کې د انساني حقونو رضاکاران او د کډوال احتجاج کوي دوی وایي دغه لوزنامه د یورپ د پاره یو شرم دی ولې چې دلته د خلکو خبره کیږي نه کده سیزونو ترکیه او یورپی یونین د مارچ په نیمایي کې دغه معاهده کړې و د دې معاهده په بدل کې به ترکیه ته 3.6 بلیون ډالر امداد ورکړی کیږي چې هغه به یونان ته راتلونکي هغه کډوال واپس اخلي څوک چې بغیر د قانوني کاروایی هلته رسیدلی ترکیه ته واپس لیږل کیدونکي به هغه خلک چې د شلم مارچ نه پس یونان ته رسی او د پناه لپاره حقدار نه دي یا د پناه درخواست نه ورکول غواړي خو د دې معاهده باوجود د کډوالو د راتګ سلسله روانه ده چارواکي وای یوازې د اتوار په ورځ 300 کډوال یونان ته رسیدلی او د یونان حکومت شکایتونه هم زیات شوي چې وای ترکی د غیر قانوني کډوالو د منی کولو په سلسله کې کافي ګامونه نه دی اخیستي
د امریکای د خزانه محکمې د ګل پورز د داس نوو اقدامات اعلان کړی دی چې د هغه تر مخه به امریکنه کاروباري کمپنۍ د ټیکسونو نه د بچ کېدو د پاره خپل کاروباري دفترونه بهر ملکونو ته نشي وړي هر کله چې دوی کاروباري سرګرمۍ د امریکای دننه جاری وي
د پاناما لیک په نوم د نړۍ په کچه د خلکو بانکي حساب کتاب او کاروبارو په حق له د نورو افشا کولو او راښکاره کېدو امکان هم شته که څه هم تر دا مهال د دغو بانکي حسابونو د راښکاره کېدو بشپړ اثرات لا واضح نه دي خو په ګرد نړۍ کې اړونده حکومتونه د دې د پلټونو کولو لوځونه کوي او ګڼ شمېر هیوادونه د پاناما لیک څرګندنه هم کړې ده او دا یو مثبت ګام بللې د روسیې حکومت د پاناما لیک د پټو معلوماتو خورول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن د بدنامولو هڅې بولي او روسیا د دې عمل له سخت مخالفت کړي
د نړیوال فند یا ایم ایف مشر کریستین وای د نړیوال اقتصادي چیلنجونو د مخنیوي لپاره د عالمی همکارۍ ضرورت دی جرمنی فرانکفورت کې د وینا په وخت لګارد وویل د ترقی رفتار د ډیر وخت نه ډیر کم پاتې شوی دی او د دې فائدې ډیر خلکو ته نه دی رسیدلې د په ډیرو ملکونو کې سیاسي او ټولنیز ژوند اغیزمن کړی دی
په سویلی کوریا کې د قومي اسمبلی لپاره ټول ټاکنې به د روانې میاشتې په 13 نیټې پیلېږي په دې ټاکنو کې به د 235 ضلعو نمایندګان نیغ په نیغه ټاکل کیږي د وڅلوېښه بستونو فیصله به د اوسطو رایې اخیستو په بنیاد ترسره کیږي او دا به هغو سیاسي ګوندونو ته ورکول شي چې په مجموعي توګه ډېرې رایې اخیستې وي
د ملګر ملتونو لخوا د جوهري او بیلستیک میزایلو د پروګرام په سر شمالي کوریا باندې د سخت پابندو وروسته چین هم په پیانګ یانګ اقتصادي پابندۍ لګوي. بیجنګ نن ویلي چې دوی به شمالي کوریا ته د جازونو لپاره استعمالیدونکي تیل نه ورلیږي او بل په بدل کې به د شمالي کوریا نه کوئله، سره زر او نور معدنیات ناخلي. خو چین وایي کوم شیان چې د ولسي چارو لپاره کارول کیږي هغه به د پابندو بهر وي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په اوریدونکو تاسو ته یاد وی چې اړومبه ویکلیکس راغلو چې کم سفارتي تعلقاتو خبرې اترې بوي هغه ټول راخکار شو. د هغې وروسته اوس په نړیوال کچ باندې کم سیاسي مشران دي که هغه د لوبو د مختلفو لوبو کې خپل نوم لرونکي لوبغاړي دي او که بیا سرکاري نوکران دي، هغوی په بهر ملکونو کې کمې پیسې ساتلې دي چې د ټیکس نه ځان وساتي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ده کورنۍ هم په دغه کسانو کې نوم رامخته شوی دی. پاناما پیپرز په نوم باندې دغه معلومات رامخته شوی دي. په دې کې نور کم تفصیل دی او پاکستان کې کمې غوښتنې روانې دي. د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان اراده راکوي.
دا خفیه دستاویز چې ورته پاناما پیپرز نوم ورکړی شوی دی، په دې کې د پاکستان سیاستمدارانو، ریټایرډ قاضیانو او کاروباري خلکو په حق لیویل شوی دی چې آفشور کمپنۍ لري. آفشور هغه کمپنۍ وي چې د بل چا په نوم جوړ شوی وي او اصل مالکان خپل شناخت پټ ساتي. دې کاغذونو کې د وزیر اعظم زامن او لور نامې هم شامل دي. په دې لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند کمر زمان کای رویل دی چې هر حال دی د تحقیقات وکړي شي او کچره حکومت داسې اونې کړل نو د دوی ګوند به د احتجاج لار خپلوي. هم د پیپلز ګوند یو سېنیټر اعتزاز احسن ویل دی وزیر اعظم نواز شریف د ښکار کړی چې اخر دوی داسې څه کاروبار وکولو چې په اروبونو روپیې ګټلې دي.
حسین نواز شریف نے کس دفتر میں بیٹھ کے، کس آرگنائزیشن میں بیٹھ کے، آٹھ گھنٹے، دس گھنٹے کام کر کے، کیسا کام کر کے، کس فیکٹری، کس مل میں، کس میں کام کر کے اتنے پیسے کمائے کہ اربعہ روپے کی وہ املاک بن گئیں، کروڑوں ڈالرز اور کروڑوں پاؤنڈز کی املاک بن گئیں دو تین سال میں. ایسا جادو تو ہمیں بھی کوئی بتا دیں.
ریوی چاخر دا وزیر اعظم زامن او داسې کوم کاروبار کړی دی چې په اربونو روپو جایداد یې اخیستی دی. دوی دا خبره هم کړې ده چې وزیر اعظم باندې تورونه لګیدل شوي دي، باید دی دوی خپل څوکۍ استعفا ورکړي. بلخوا دفاع وزیر خواجه آصف وایي آفشور کمپنۍ قانوني وی، صرف دا قتل وی چې دا غیر قانوني رقم نه خونه دي جوړ کړی شوی.
پیسې یا جو جن کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے، اکاؤنٹس کی شناخت کی گئی ہے یا ان اکاؤنٹس میں کوئی پیسوں کی شناخت کی گئی ہے، جب تک ان کا سورس جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے تو اس میں کوئی ابجیکشنیبل بات.
دوی وی ترکما دا نوی معلومه چې آفشور کمپنی غیر قانونی رقم نه جوړی شوی دی، دا غیر قانونی نشی کېدی. د سپریم کورٹ بار ایسوسییشن مشر علی ظفر وی چې زیاتره خلک آفشور کمپنی جوړوي چې ټیکس نه بچ کېدل غواړي او یو مقصد دا هم وی چې غیر قانونی توګه ګټل شوی رقم استعمال نشي کولی، ځکه به داسې کپنو په ذریعہ دے غیر قانونی رقم نہ کاروبار کوي.
مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بلیک منی جن کے پاس ہے تو وہ بلیک منی کو اس کے تھرو، چونکہ وہ خود نہیں اپنے نام خرید سکتے پراپرٹیز یا خود بزنس نہیں کر سکتے اپنے نام، تو وہ پھر بلیک منی کو کمپنی کے تھرو کرتے تھے.
دوی وی سو غیر قانونی رقم لے ذریعے کاروبار نشی کولے نو بیا دے ذریعے کاروبار کوي. پاناما پیپرز کے وزیر اعظم نواز شریف زامنو نومن راتو پس واکمن مسلم لیگ پہ حکومت سخت تنقید روان دے او پیپلز گوند وی سیاسی انتقام دا پر حکومت دا نیب یا احتساب ادارے استعمال کوي، خو چې خپل نومی درغلو کې راغلو نو هر څه اوس قانوني ګرځوي. پاناما پیپرز نو واضح شوه دا چې ګرد نړۍ نه نږدې یو سل سلويخ سیاستمدارانو او سرکاري افسرانو بیرون آفشور کمپنی موجود دي چې پکې د پاکستان او آئسلینڈ وزیر اعظمان، یوکرین او ارجنٹینا صدر او سعودی عرب بادشاہ هم شامل دي. پاکستان نه علاوه اکثر له هوادونو د سکینډل مخې ته راتلو پس د تحقیقات اعلان کړی دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اورئ.
Thank you.
اوریدون کو تاسو د پاناما پیپرز په حق له تی ریپورت هم اوریدلو چې د پاکستان سره تړون درلودو او د دې ترڅنګ داسې د نورو هیوادونو مشران هم په دې پاناما لیکس کې معلومات راښکاره شوي دي او د دوی بانکي حساب کتاب او کاروبارونو په حق له ډیر معلومات شریک شوي دي. راځي چې وګورو چې په دغه پاناما لیکس کې نور کوم کوم مشران شامل دي. دغه ریپورت چې د وایس اف امریکا د زمونږ همکار شعیب زاده تاسو وړاندې کوي.
په پاناما کې د موساک فونسیکا لخوا د 10 میلیون هغه دستاویزاتو ښکاره کېدو وروسته په ګرد نړۍ کې د کرپشن یا بډو رشوتونو پر ضد مبارزه کوونکي وایي دغه دستاویزات ښکاره کوي چې څنګه د نړۍ مالدار او طاقت لرونکي خلک د ټیکسونو نه ځان بچ کولو، د بډو رشوتونو پټولو او پابندیو نه لګېدو لپاره د پاناما په شان جنتونه کاروي. د نړیوالې ادارې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل سره کارکوونکي میګي مرفي وای مونږ وینو چې هغه خلک چې خپل ځان پټ ساتل غواړي ډیر په اسانه په دغه شان پټو کمپنو خپل کاروباسي او په دغه لارې د دغو پیسو سره ستړون هم نه پاتې کیږي. په دغه دستاویزاتو کې د 500 هیوادونو 130 سیاستمداران شامل دي چې پکې دا وخت 12 په حکومتي څوکو هم ناست دي. د دستاویزاتو تر مخه د آیسلینډ وزیر اعظم د آیسلینډ په بینکونو کې د یو اف شور کمپنۍ په نوم د میلیونونو ډالرو سرمایه لګولې او اوس پرې د فشار سیوا شوې چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. په دغه دستاویزاتو کې د چین کمیونست چارواکو نمونه هم شته چې پکې د صدر شي جنګ پینګ د کورنۍ غړي هم شامل دي. په دغه دستاویزاتو کې د ارجنټینا په صدر تور دی چې په بهامس جزیره کې نامعلومه دولت پروت دی. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د برتانیې په جزیرو کې په کال 2014 کې خفیه یا پټ اکاونټ جوړ کړی. هم په دغه کال کې د یوکرین عسکرو د روس پلوه یاغیانو سره سخته جګړه کوله. د روس صدر ولادیمیر پوتین یو نږدې ملګری چې د روس د یو بینک مشر دی په بلیونونو ډالرې په غیر قانوني توګه لیږلی دي او دا مهال د امریکا او اروپایي اتحاد لخوا د بندیزونو سره مخ دی. خو موساک فونسیکا کمپنۍ ویلي دوی د هیڅ قسمه قانون خلاف ورزي نه ده کړې خو څېړونکي د دغو دستاویزاتو نورې پلټنې غواړي. د ګلوبل ویټنس نومې ادارې سره کار کوونکی رابرټ وایي که دا په غیر قانوني توګه بل هیواد ته پیسې لیږل وي یا د بندیزونو نه ځان بچ کول یا په ټیکسونو کې اغلا کول نو دغه ټول غیر قانوني دي. یو کار چې مونږ کتلې هغه دا دی چې دغه کمپنۍ 30 کسان داسې دي چې د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. د نړۍ یو شمېر مشران به د مئی په میاشت کې د کرپشن پر ضد کېدونکې نړیوالې غونډې کې د دې ټولو پوښتنو ځوابونه لټوي. د دغه غونډې مشري به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي خو د ښاغلي کیمرون د خپلې پارټۍ ځینې قانوندانان او پارټۍ لا پیسې ورکوونکو نومونه هم په دغه فهرست کې موجود دي.
ګران اوریدونکو، په داسې حال چې افغانستان کې د سولو د سولې خبرو اترو ژمنې کیږي او په دې هڅه د سیمه ییز هیوادونو چې په افغانستان کې سوله بیرته راوستل شي. افغانستان په مرکزی ولایت کې پروان کې یو بل ځانمرګي برید شوی چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 22 نور ژوبل دي. په دې حقله باندې د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان په تیرې خبرونې کې زموږ همکار ارباب محمود علي ته تفصیل وړاندې کړی و. دغه تفصیل تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
ارباب سے پروان دی افغانستان په شمال کې کابل ته نږدې پروت ولایت دی. نسبتا د نورو ولایتونو په نسبت آرام خودل شوی خو نن د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمجون کوي حمله شوی. د پروان امنیه کمانډان محمد زمان ډیوی رادیو ته وویل چې ځانمجون کوي په موټر سایکل باندې سپور وو چې د ولسوالۍ بازار یا مکتب ته د ولسوالۍ مکتب ته نږدې ځان ته انفجار ورکړی. په دغه برید کې 8 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوي کې یو میرمن او په ټپیانو کې نورې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. او د کمانډان دا خبره دی ویته وکړه چې دوی ته رپورټ مخکې رسیدلی وو خو هغه ځای ته چې پولیس ورتلل دي پولیسو نه وړاندې دوی ځانوژونکي حمله یا ځن وژن کې خپل ځان پورې تړلی چې د دین کو توکو ته انفجار ور کړی وو چې په دغه کې چې وژل شوی او ټپیان شوی ټول ولسی وګړي دي. د دا هم ویل چې د مکتب مخې ته کوم د مکتب زده کوونکي نه وو، ځکه چې په دغه ټیم کې زده کوونکي په خپل سینفونو کې وو، نو دوی ته ځکه زیان نه دی رسیدلی. او دغه وژل شوی او ټپیان شوی د مکتب زده کوونکي نه دي خو ولسی وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان ته دیک سي دي هم د پیښې پخلای کړی دی او ویلې دي چې دغه ټول وژل شوی او ټپیان شوی ملکی وګړي دي.
ډیره مننه حکمل روان صاحب.
کور ودان کور ودان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته غواګیز دغه خبرونه دوام لري. او راځو یو بل مرکی ولوري ته چې په یونان کې د پاکستان سفیر ډاکټر سید خان مومن ویلي هغه اروپایي هیوادونه کې نږدې 400 نور لا قانوني کډوال هم شته او د یونان حکومت غواړي چې د ترکیې له لارې یې بیرته پاکستان ته ولیږي. دغه مرکز مونږه همکار نصیر احمد کاکړ ورسره کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو.
یاره جی دا خو منگا دوینا نن سرکاری طور مانے پتا کڑے دا چھے منگ ستا سو ہے شیرہ دے کی پاکستان این سونا دی او دغا سامنا دی اخبار او ٹی وی کی خورا اگلی دا 203 لگے لگلی دو آئیلنڈ نا یو دا لیز ووس نا دے یو کیوس نا دے کیوس نا 66 دی او دا لیز ووس آئیلنڈ نا 203 دی نو منگ دا پدے کی پتا نشتا رہے دوینا منگ نن سار سرکاری طور مانے ہم انفارمیشن وسلے دے چې دې کې یاره پاکستان هم سونه دي دا بریک ڈاؤن میڈیا کې دا کې سراغله نه ده او افیشلی موږ دینه تاسو کړی دا
نو ډاکټر صاحب دوی چې یعنی په میډیا کې خدای رنګ راځي چې تر 200 زیات پاکستانیان دي نو د ترکیه حکومت یا د یونان حکومت چې دی هغه بیا پاکستان ته په رسمي توګه څه نه وایي
نو دوی سره موږ یو دغه دا خود ترکی او دی ایو اگریمنٹ دے دوی سرا کم خلق راضی نے کم چال لڑی راغلی دلتا ہے تھا کس 52,000 پراتری مین لینڈ کے دی دا ایو اگریمنٹ اپ دی کے دی کے دوی شامل نہیں دا اگریمنٹ کم نوی کسان راضی دی آئیلنڈ سا اوی لی گل دی اگی دا پارا رہ جی نو دا اس پتہ نہیں لگی جیارا پاکستانی نم پاکی سونا دی خود ٹول پاکستانی نہیں دی دا دیکھے ہر قسم خلق دے دیکھے سیرین زم دی عراقی زم دی افغانان ہم دی پاکستان ہم پکی دی نو دوی لو سب پور جواب نظر ہے کڑے پر جی دی فرنٹ ٹیکس ایجنسی چھ کم دا یورپین یونین بارڈر مینجمنٹ ایجنسی فرنٹ ٹیکس چھ دے دا غی ہیڈ کوارٹر دا کی دے دا پولینڈ کی دے نو حال تم یو دا غلی گلے ہوئی پریس آفیس تا چھ منگ تو ہوئے لیشی چیر دے کے سونا پاکستان ہے نو جواب یو سب پور نظر ہے دا سار منگ کڑے دے جی
او ډاکټر مومن صاحب څومره داسې څه اندازه شته چې نور څومره پاکستانی وګړي په اروپا کې پاتې دي چې لا قانون دي
یورپا کې ګریس کې او نور یورپا کې هم ماته پته نشته راپې چې موږ ته راغی
ځانې ته کله ګریس خبره وکړه د یونان خبره وکړه
د یونان یونان کې دلته خو اسی لیګری دلته خو کافی پاکستانی دي 40-45,000 لیګری خلکو سیږي چا سره ریزیڈنس پرمټ دی او بزنسونه کوي او دغه دي او گزشته 30-40 کالونه سیږي او نور داسې ایلیګل پاکستانی دلته وو خو هغه ما خلک زیات تر چې دي هغوی دا بارډر چې اوپن شوی نو هغه کې 2,500 پاکستانی هم یورپ ته هم لاړ دي نور سره اس تقریباً ما خیال ہے دی کہ تقریباً 300-400 پاکستانی دی راغی منگا تے ڈیٹیل غصی دی اگر ایم لاؤسا پور راکڑی نے دی جی
او ڈاکٹر مومن صاحب دا پاکستان حکومت پا خپلا پا دی اڑا باندی چا کوی از دا رنگ وایم چی پا غیر قانون توگا چی اروپا تا چوک زینو چی حقا لار نسی او دویم دا چی دا دوی بیرتا دا لیگلو لپارا څه کوي یعنی دا چې کم خلک لا قانون راغلي دي او ګریسي وباسي یا له یورپ څخه یا له یونان څخه د هغو د پاره به پاکستان څه کوي
خا خدی اول خدا نے جس منگا دا ال دا ډیر تاسو په پاکستان نه څوک راځي خو بیا الوزی خو نه خویا په جازو نو کې ایئرپورټ ایئرپورټ نه شي راتله دا یو لار د ایران او ترکی او به دی خو راځي سمندر د لار او سمندر لا لار دا او دې سره زمنګ اگریمنت 2010 جی یورپین یونین یورا اور توي یورپین یونین ری ایڈمیشن اگریمنت دی غریب نو کې کوم سره چې دلته پاکستان نه غیر قانون راځي بیا پاکستانی دی دوی سره هغه مونږ هلته پاکستان نه دغه کنفرمیشن وو چې یاره دا واقعي پاکستانی دی که نه دی هغې کې څه تقریبا یو نه دوه میاشتې لګي نادرا چې زمونږ نیشنل ډیټا رجسٹریشن اتارټي اچ یو ځل مونږ ته کنفرم کړي نو مونږ دوی ته وایو او دوی به دې دې کې یو اداره ده دوی ایلین پولیس هغوی به دا خلک واپس لیږي جی نو دوی سره زمونږ اګریمنٹ دی دغه چې کوم څوک ایلیګل راغلي دي هغه به مونږ واپس لیږو
ډېره مننه ډاکټر مومن صاحب له ډیوا ریډیو سره د خبرو کولو لپاره
ثانک یو ډېره مهرباني
په پاکستان کې د پولیو مرض اوس هم موجود دی خو په دغه کې ډیر زیات کمی راغلی دی اوس حکومت کوشش کوي په نړیوالو مرستو باندې ماشومان کم چې د کترو نه پاتې کیږي یا په کترو کې مسله راشي د انجکشن یا ستنې په ذریعه باندې دغه کترې او نور دی کې د طاقت خوراکونه ورکول کیږي بلوچستان کې څه صورت حال دی تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
نن دویم ورځ هم د کوټ په ګډون په کل عبدالله او پښین ولسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستونه لګولو کمپین روان و او هغه ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې لګېدلې د چا عمرونه چې د څلور میاشتو څخه بیا تر درشت میاشتو پورې وو په کمپین کې صوبایي حکومت د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم راشکیل کړي دي او مخه یوازې دا ده چې یو ماشوم هم د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې څخه بې برخې پاتې نه شي په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری و وایس اف امریکا ته وویل چې د پولیو یا ګزړ ناروغي ختمول یوازې د حکومت کار نه دی نو په کار دی چې د ټولنې هر وګړي په دې کې خپله برخه واخلي
مخکې موږ څاڅکي ورکول اوس ستنې د دې رالې دا نوې یو شی رالې یقینا چې کوم بچی ته په ژوند کې یو ستنه ورولګیږي یا ویکسینیشن وسی نو هغه به د ټول ژوند لپاره به هغه محفوظ وي خوب د دې بچی سره شاید داسې دغه سره نور بچان ته تاوان ورسی د دې لپاره موږ بچی ته پولیو والا ستنه ورلګی او ورسره ورسره څاڅکی مورکی نو یقینا دا نوې دوايي رااله د ستنې په صورت کې چې دا به موږ بچان نور محفوظ کړي
نو موږ زیاته کړه چې د حکومت او د روغتیا د نړیوالو ادارو د هڅو له امله په پاکستان کې کال په کال د پولیو په کیسو کې کم مشتره روان دی
دا یو داسې نه جوړی د چزمش بچان په دې کې معذور سي د ټول ژوند د پاره نو ټول نړۍ دا فیصله کړې ده ملګرو ملتو دا فیصله کړې ده چې ټول نړۍ به د پولیو یا د ګوزن سره مش صفا کوو خو د بده مرغه پاکستان او افغانستان داسې ملکونه دي لا تر اوسه پورې چې پاغه کې دا نه جوړی ځینې کیسونه ستا نو دا مهم نو د سره د دې حکومت دا ښکارندوی دی چې موږ د غواړو چې دا ناجوړي ختم سي او خپل بچان موږ د دې ګزرن یا پولیو سره محفوظ وساتو
نصر الله زیر غشتنه وکړه چې هر کس ته پکار دی چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد ستنې ولګوي او خپل ماشومان د همیش لپاره د مازوري څخه خوندي وساتي د دې په وینا چې کوم خلک د دې مخالفت کوي هغه نه یوازې د ماشومانو دشمنان دي بلکې د ولن لپاره هم د مشکلاتو لې سبب ګرځي ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټ
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر من اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. زه یم ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه یم ارباب محمود.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاناما پیپرز دخوا د خپاره شوي پټ کاروباري معلوماتو وروسته پاکستان کې مخالفه سیاسي مشرانو د وزیر اعظم نواز شریف د مالی اساسو د پلټنو غوښتنه کړې.
پاناما پیپرز نه واضح شوی ده چې ګرد نړۍ نه نږدې یو سل څلوېښت سیاستمدارانو او سرکاري افسرانو بیرون افشور کمپنۍ موجود دي چې پکې د پاکستان او آیسلینډ وزیر اعظمان، یوکرین او ارجنټینا صدر او سعودي عرب پاچا هم شامل دي.
د افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا اووه تنه ولسي وګړي په شمول د ښځینه او ماشومانو وژل شوي دي او لږ تر لږه دوه ویشت کسان نور ژوبل دي.
دا پروان امنیه کمانډان محمد زمان ډی وی رادیو ته وویل چې ځان وژن کوي په موټر سایکل باندې سپور وو چې دی ولسوالۍ بازار یا مکتب ته دی ولسوالۍ مکتب ته یې نږدې ځان ته انفجار ورکړی.
او په یونان کې د پاکستان سفیر وایي ترکی ته لیږل شوي زیاتره لا قانونه کډوال د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي او تر څلور سوه پورې د نورو غیر قانوني کډوالو شناخت شوی دی.
کوم سړی چې دلته پاکستان نه غیر قانون راځي هغه مونږ هلته پاکستان نه دغه کنفرمیشن وو چې یاره دا واقعي پاکستانی دی که نه دی هغه به مونږ واپس لیږو.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
پاناما پیپرز د نړۍ د سیاسي مشرانو، لوبغاړو، سرکاري نوکرانو او نورو حکومتي او غیر حکومتي غړو د پټو کاروبارونو په حق له معلومات نړۍ کې بحث را پارولې دي. پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د کاروبار په حق له هم معلومات راښکاره شوي. ویل کېږي دوی د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره پټ کاروبار کړی و. پاکستان کې مخالفه سیاسي غړي د وزیر اعظم نه د استعفا او بیا په دې حق له د پلټنو غوښتنه کوي.
اخو افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا اووه تنه وژل شوي دي او دوه ویشت نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د دې پیښې پخلی کړی او ویلي حمله په سیاګرد ولسوالۍ شوې ده او وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دي په شمول د میرمنو. هغه رسنیو ته ویلي دي پولیس چارواکو حمله کوونکي پیژندلې وو. د تلاشي پر مهال هغه خپل بارودي موادو ته چاودنه ورکړې ده. د پیښې پړه تر دا مهاله هیچا هم په غاړه نه ده اخیستې خو افغان چارواکي وایي چې دا شان حملې د طالبو وسلوالو له خوا ترسره کیږي.
د امریکې د دفاع محکمې په یو بیان کې ویلي چې امریکا به پاکستان ته نه نوي جنگي هلیکاپټرې ورکوي او د دغو هلیکاپټرو د تیارولو لپاره ټیکه ورکړل شوې ده. دغه هلیکاپټرې به پاکستان ته د بارني پوځي سازو سامان د خرڅولو د پروګرام لاندې ورکول شي او هیله څرګند کړې شوې چې دغه کار به د ستمبر کال 2018 پورې سرته ورسي.
ملي لوري ته د پاکستان د ملي امنیت مشاور لوټننت جنرال ریټایرډ ناصر خان جانجو ویلي د هندوستان درنو پوځي وسلو جوړول د پاکستان سیمه ییز سولې راوستل هڅې د ګواښ سره مخوي.
د قدرتي آفتونو د انتظام قومي ادارې NDMA ویلي پاکستان کې د تیرې میاشتې راهسې پیل شوي تیزو بارانونو او سیلابونو له امله رامنځته شوو پیښو کې 212 کسان مړه او 138 ژوبل شوي دي. NDMA ویلي تازه شمېره خپره کړې چې پکې ویل شوي د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني زیان په پښتونخوا صوبه کې رامنځته شوی دی او هلته 104 کسان مړه او 80 ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې 10 کسان مړه او 80 نور ژوبل شوي دي.
یونان او اروپایي ټولنه په ګډه سره د کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته استولو پروسه مخ په وړاندې بوزي. دا پروسه دوام لري او ویل کیږي شاوخوا 3000 نور کډوال به په راتلونکي بل پړاو کې ترکیه ته استول کیږي. دا کار د اروپایي اتحاد او انخري ترمنځ شوی قرارداد په بنسټ ترسره کیږي.
د امریکې د خزانه محکمې د ګل پورز د داسې نوو اقداماتو اعلان کړی دی چې د هغو تر مخه به امریکني کاروباري کمپنۍ د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره خپل کاروباري دفترونه بهر ملکونو ته نشي وړي هر کله چې د دوی کاروباري سرګرمۍ د امریکې دننه جاری وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو وخت شوې دی د خبرونې په دې ځای کې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې سره غلې دي او ستاسو لپاره کومه موضوع راخیستې ده.
اسی خو پاکستان د ډیری مدینه ډیرو مسلو سره مخ دی چې د ترهګرای مسله پکې د ټولو مسلو د پاسه یادیږي، خو کدا اویلې شي چې پاکستان کې د بجلی او د توانایي د نورو اسانو نشت د ترهګرای نه سکه مسله نه ده نو بې ځایه بنوي. نن د برطانیې مشهور کاروباری اخبار فاینانشل ټایمز پاکستان کې د ګیس د کمی په حواله د نامتو لیکوال فرحان بخاری یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی د پاکستان ایران ته سترګري چې د ګیس د کمی په معامله کې به ورسره لاس وکړي. فرحان بخاری د خپل رپورټ شروع اسلام آباد سره نږدې د یو کلی د نانبایی د عجب ګل د سپیرې ورځې نه کړې ده. څوک چې د لسو بچو پلار دی او د نان نفقې ټول ګزران د روټو په خپل تنور روانو، خو د ګیس د نیش د لاسه د ډېرو ورځو راسې تنور سوړ پروت دی او اوس دیاړی ته ملا تړلې ده. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې یوازې عجب ګل نانبایی نه بلکې د بجلی او د ګیس د نیش د لاسه دا وخت د پاکستان کلهم اولس په عذاب کې پروت دی. په رپورټ کې د پاکستان د پیټرولو د قدرتي وسیلو د وزارت د چارواکو د خولې لیکلی شوي دي چې د پاکستان د ګیس امروزه پیداوار 4 ارب مربع فوټه دی. د دې پیداوار 2 حصې کورني استعمال کې خرچ کیږي. چارواکي وایي چې د ګیس د کورني استعمال په نوو کنکشنونو بندیز لګولی شوی دی ځکه چې د ممکنه صارفینو دپاره د پکار ګیس اندازه 8 ارب مربع فوټه لګولی شوی ده. د میان نواز شریف حکومت ملک کې د ګیس د مسلې د اوارولو کوششونه شروع کړی دی او په دې لړ کې د خلیج د سیمې قطر ملک سره د ایل این جی ګیس د پاره لوزنامه دسخط کړی ده. په دې لړ کې به د ګیس لومبه سمندري ټینکر پر روانه میاشت کې پاکستان ته را ورسی. د لوزنامې تر مخه به قطر پاکستان ته اره ورل 500 ملیونه مربع فوټ ګیس ورکړي. پاکستان د همداشان لوزنامو ملایشیا، روس، ابوظہبی او عمان سره د کولو هم جاج اخلي. فاینانشل ټایمز نور لیکي چې د ایران د صدر د حسن روحانی د پاکستان د تیرې میاشتې د دورې نه د امیدونو سر دوباره روښانه شوي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین د غزولو په کار به بیا لاس پورې کړی شي. د ایران په سویلي سیمه کې د پارس د ګیس کویانو نه پاکستان ته د ګیس ورکولو لوزنامه په کال 1990 کې دسخط شوی ده، خو په ایران د نړیوال بندیزونو له سببه په دې منصوبه تر اوسه پورې کار ولاړو. د پاکستان د پیټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې اوس ایران سره دې معاملې له اخیری شکل ورکول د لوزنامې غوښتنه ده ځکه چې که پاکستان په دې کې پاتې راځي نو د ورځې به $1.5 لک جرمانه ورکوي. فاینانشل ټایمز لیکي چې تر اوسه پورې خو سعودي عرب پاکستان ته خنډ شوی و چې ایران نه به ګیس نه اخلي ځکه چې سعودي عرب خپل ازلي دشمن ایران خیرا ځلیدل نه غواړي. خو د شاهد خاقان عباسي د خبرو نه معلومیږي چې ښاغلي نواز شریف د سعودي عرب د فشار د پروا نه کولو او ایران سره په خپله لوزنامه د ټینګ ادرېدو پوخ نیت کړی دی. اخبار د یو غربي چارواکي د خولې لیکلي دي چې میا نواز شریف په دې پوه دی چې په دې منصوبه د عمل نه کولو په صورت کې به چې ده ته کم سیاسي نقصان رسي هغه د زغملو نه دی ځکه چې د توانایي د مسلو په اوارولو نواز شریف د کال 2013 د عامو انتخابونو ګټلو په تمه ناست دی. که سعودیان پاکستان له ډېره پیسه ټکه ور هم کی خو د ایران د ګیس ځای نشي نیوی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې پاکستان د افغانستان په لار ترکمانستان نه هم د ګیس راوستو منصوبه جوړه کړې ده، خو افغانستان کې د طالبانو جاري الغو تلغو او ورسره ورسره د دولت اسلامي د سر پر راپورته کولو دا منصوبه په خطر کې ده.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونو ته د واشنگټن ډی سي نه غوږ یا اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د مادني ذخیرو نه د ګټه پورته کولو لپاره نن د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د فزیکس یا طبیعتو د تحقیق مرکز پرانستل شوی. د یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان وایي دا به ډیره ګټه راوړي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د طبیعتو نوی ریسرچ سنټر نن باقاعده آغاز شو. د په هنتون چارواکي وای دلته په فزیکس کې د لوړې کچې تحقیق کیږي او د په هنتون مشر اجمل خان په وینا خیبر پښتونخوا کې د اولنې د فزیکس تحقیقي مرکز دی او د سره به د سیمه ته په هر لحاظ سره ګټه ورسی.
د دې به زه خو هم چې پورا خیبر پښتونخوا تر څوکا داسې سنټر اوسه پوری نشته یو ځای کې نشته. د دې مین مقصد دا دی چې دا موږ اکیډمیا او انډسٹری ریلیټ کو چې سر ریسرچ کیږي دیٹ شوڈ بی انڈسٹری اورینٹیڈ او دی انڈسٹری شوڈ ٹیک بینیفٹ آف اٹ چې نوې انوویشنز کیږي ادې د دې پترو دا کیږي او انډسٹریز دی اډاپټ کوي او هغه دې بیا فردر ډیولپ کوي.
په پوهنتون کې درې سوه د طبیعتو زده کوونکي دي او په راتلونکي کې به د ګاونډي هیوادونو طالب علمان هم کولی شي چې دلته زده کړې وکړي. او یو استاد وای چې ځوانانو لپاره ښه موقع ده چې مثبت سرګرمیو کې برخه واخلي.
پنځه اتیا فیصده حصه چې د پارټا کوم ده جیوګرافي دا د منرلز نه ډکه ده او د معدنیاتو نه ډکه ده چې په هغې کې لکه مختلف قسمه معدنیات شامل دي او هغه په هغه دومره قیمتي دي دومره قیمتي دي چې موږ دغه سوچ هم نشو کولای. نو ولې موږ خپل خلکو له د بم په ځای باندې موږ یو ریسرچ سنټر ولې ورنکو؟ موږ هغه ته موقع ولې ورنکو چې هغه رابیدار شي او دنیا ته کنټریبیوټ کړي په ځای چې دنیا ته وجاړي او خیر وغواړي د دنیا نه کنه؟
زده کوونکو په وینا چې دوی په خپلو تحقیقي پروژو ډیر مالی خرج کیږي او یوسف خان وایي چې دا تحقیقي مرکز به دوی ته نوې لارې پرانیزي.
یار جی موږ ته ډیره فائدہ وشو وس نن سبا چې کم بار ته اپلای کینو ستانه خامه غوړ چې تاسو مو پبلیکیشن دي دلته پبلیکیشن کنسپټ د سره شتنه دی بس ریسرچ وکړي چې زولې کده نه او بس دا فائنل نو زم کا فرست لیب استابلیش شول او دی کې چې دینو یو یو ریسرچ پیپر هم په ایم ایس لیول باندې سټوډنټ پبلیش شول نو بهر چې کم سکالرشپ ته هم ایزیلی چې کم دی اویل کول شو.
سیډون کې وای خیبر پښتونخوا کې د ساينس مزامینو کې عملی تحقیق د نش برابر دی او دغه سي مرکزونه د عمل
د دې اونۍ سرله سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پورې اورېدای شي.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی غوږ کې د پاکستان کې د امنیت کله خبره کیږي پاکستان کې چرته هم چې پیښه کیږي نو هر ګوته د پاکستان قبایلي سیمو ته نیول کیږي او ویل کیږي چې قبایلي سیمو کې تندروي او ترهګري موجود ده او په دې سیمه کې ترهګرو پناه اخستې ده. خو په قبایلي سیمو کې هیڅ یو یونیورسټي نشته. په قبایلي سیمو کې د شمار کالجونه دي یا د شمار سکولونه دي او په دغه کې هم د ریشنلایزیشن پالیسی خپل کړی شوی ده یا تکلار خپل کړی شوی ده چې کم سکولونو ته ماشومانو تعداد په هغه کې د سلویختونه کم وي نو هغه سکولونه به تړل کیږي. په دې باندې هم استادان احتجاج کوي. ډیور ریډیو باندې تاسو پرله پسې په دې باندې خبرونه اورئ. تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. دغه سه د قبایلي سیمو کې د مستقبل خبره کیږي نو د اصلاحاتو خبره ورسره تړلې وي. د پاکستان په پارلمان کې په اسلام آباد کې په سینټ کې او قومي اسمبلی کې پرله پسې حکومتونو قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په حق لا خبرې او قانونونه جوړ کړو. بلونه تیار شو، مسودې تیار شوې، خو په هغه باندې هیڅ قسمه پرمختګ تر اوسه نه دی شوی. د پاکستان د قبایلي سیمو پارلماني غړي که هغه په سینټ کې وي او په قومي اسمبلی کې وي د ټول ملک لپاره قانون جوړولی شي، خو د قبایلي سیمو په حق لباندې د دوی د وینا هیڅ قدر نشته. د هغوی هیڅ وینا نه منل کیږي. د پاکستان صدر، د پاکستان د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان پارلمان په دې باندې هیڅ نشي کولای. دی صدر او گورنر اختیارمند دي. قبایلي سیمو په حق له مستقبل اوس څنګه وټاکل شي اصلاحات او خبره کیږي. یو کمیټه جوړه شوې ده. څوک وایي چې د قبایلي سیمې د پختونخوا سره شامل شي، څوک وایي چې پاټا حیثیت چې څنګه ملکن ډیویژن ته ورکړی شوی دی دا ورکړی شي، خو څوک وایي چې کم حالات اوس موجود دي قبایلي سیمې دي همدغسې وساتل شي او ځان له د یو صوبایي حیثیت ورکړی شي. خو د پېښور کې د ریجنل انسټیټیوټ آف پالیسی ریسرچ اینڈ ټریننګ سینټر مشر خالد عزیز سوای په دې حقله د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن د ډیو ریډیو بخې د ډیو ریډیو خبريال حمید الله د دوی سره مرکه کړې ده او روچ خالد عزیز صاحب سره نظر لري.
د فاټا لارې، د فاټا تجارت، د فاټا آمد و رفت اخوا افغانستان سره تړلې ده او دی خوا د زمونږ ضلع چې دی هغه سره تړون شوی ده. ما ته په حیثیت یو انتظامی افسر د صفا ښکاري چې دا چې ځان بیل کی آغا کې به بیا یو قسم بل بارډر به جوړ شي اور آغا چې چرتم بارډر تاسو جوړ کې آغا کې نقصان ای ولې چې سیزونه گرانیږي او دا عوام ته او خلکو ته بیا تکلیف رسی او زکه زه وایم چې ټولو نه آسان کار اور دا شروع کې دا ماضی نه دا پروګرامو چې یو ورځ به دا فاٹا اور کے پی چې دے دا دوڑا به یوزے کیږي دے دے لارے کے یو ماتا خطرہ مخکاری لگیا دے او آغا دا دے چھ باز ملگری دا سوچ کئی چھ دا مخ کے پاٹا جوڑ کئی دا زما خیال دے ڈیر بے بنیاد خبرہ دے ولی چھ پاٹا اور فاٹا دا دا لو بھی اس ختمول پکار دی دا ٹول علاقے چھ دی دا پکار دے چھ یو انتی ہوشی یو قانونی یو دے دیو حقوقی اور بنیادی انسانی حقوق چے دی آغا فاٹو کے فاٹا کے اڑو اشتا نا بے سڑے سوچ کی ولے التا انسانون او دا خلق نشتا التا س نور نسل اسی کی لگیا دے خلق چے دی بے کورا شوی دا بے عزتی کی گی دا ٹول سیزونا غلط دی اور دے تا سمول پکار دے اور دا دا پاکستان اور زمون دا ٹولو ذمہ واری دا چے دا سمگو
تاسوتا وی چې پټا کزان لا صبح شینو هغه ازادي یعنی اوپن کیږي نه هغه هغه شن بند پاتې کی
زه د دیتا داسه غنم چې دا ځان د تیاری کې دی واچ نور سره چې ملاو شي بیا هغه ټول دنیا ګوري لګیا دی اوس واټه کې چې سکیږي دا پاکستان کې دا نور علاقو کې دا دې س علم هم نشتا زړه ډیر خپکیږي او پکار دا دی چې دا فاټا رانا تراشي ہر شے چ دے ٹول دنیا تا دے اخکاری عدالتوں تا اخکاری نور خلقو تا اخکاری دا زنہ ویم لگے ہم چ رسم و رواج ختم شی آغا دے ساتل کی گی کو آغا سرا پاکستان کے دن نہ رات لل ڈیر ضروری دا
تے تمرا حالات نہ بات دا تیر لسیزو کے تیر ڈکیٹس کے چکم حالات تیر شو تا سو دیو انٹلیکٹ پہ ہسپانی سے گورے چ دا پاکستان ریاست پلارو کے سب بدلون شتا پٹا تا پ نظر کتنا کہ پٹا مبارک سب سوچ فوج کے بدلون شتا
زما خیال دے اس ٹولو باندھے دا حاوی شوے دا خبرہ اخکار شوے دا فاٹا بلوچستان سندھ پنجاب گلگت بلتستان مظفر آباد والم با خبرہ کم ٹول یو زیو بیا بدا وطن چ دے ترقی بکئی او دا دے دا دا یعنی دا دورا لارے دی چ دا مخ کے وتیشی دا زمونگ دا خپل سوچ کے فرق دا دا سوچ لک ٹیکو دا سیزونا ٹیکے دیش
دیر مانا سب وائس امریکا سلطہ
دیر مہربانی دیر مہربانی
گرانڈ اردن کا تاثر دا خالد عزیز صاحب چے دا ریجنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اور ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہو دہاغ مشر و خبرہ کے دل دہاغ نچ پختلی شو چ پاٹا حیثیت قبائلی سے متور قول پکار دین و حاغی وچ پاٹا بل مشکل تزانہ چول دی د پختونخوا د مرکزی حکومت د پاٹا یا ملکن ڈویژن چ کم علاقے گڑھ لکھے دے د صوبائی اختیار لاند راضی پتہ کہ کم مخ کے چ قانون سازی شو وا دی تچ کم رعایت ورکلی شو و پر کسٹم کے حگا بیرتا اغستل و فیصلہ شوے دا پد حق ل د ڈیور ریڈیو خبریال سادیہ قاسم شاہ پخوانی قاضی شیر محمد خان سب سره انټرویو یا مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو پام راګرځو
د دې نشه قسم واحد شته نه دا څه قانون شته نه په ایل کې د دې لپاره دا څه پروویژن شته چې په ملک کې وا یا په دې حصہ کې با چې دا پروویشنلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا وای یعنی د صوبې زیر تنظیم قیادت علاقې چې دې کې به د فلاني تاریخ پورې ټیکسونه نه نافذ کیږي دا څه هیڅ قسم معاهده نشته ځکه چې دا ریاستونه مدغم شوي دي په کال 1901 کې او دا هغه دور کې مدغم شوي دي چې په کوم دور کې ماشاءالله لګېدلې و د یحیی خان
او هغه د چانه تپوس پختنه نه کړي، خو یو مارشل لا ریګولیشن هغه جاری کړی دی. مارشل لا ریګولیشن کې دا ریاستونه ختم کړی دي. بیا چې کله وروسته په دریو ایم کې د پاکستان آئین جوړ شو، نو په هغه آئین کې دې قبایلي علاقو ته یو خصوصي هغې یو پروویژن ورکړه چې دې ته به هیڅ یو قانون تر هغه وخته پورې نه لاګو کېږي تر کوم وخته پورې چې صدر صاحب په منظورۍ باندې گورنر صاحب خصوصي نوټیفیکیشن نه کړی. نو دا قانون چې دی دا د کسټمیک والا دا دی نافذ کړو په کال 1940 کې گورنر صاحب، بیا یې واپس واغست ځکه چې دا هغه نفس بیا صدر صاحب چې دی هغه په 1950 کې په خپل دا نافذ کړ. نو دا د 1950 نه دلته نافذ دی، بیا گورنر صاحب خپل نوټیفیکیشن واپس واغست. خو د دې عملي کېدل دلته مشکل ځکه و چې په هغې کې لیکل شوي دا و چې دلته دا کسٹمیکٹ لینڈ چې کوم عمله په کار وی کوم اختیار وی لکه کسٹم انسپکٹرز وی کسٹم کلکٹرز وی کسٹم ٹریبیونلز وی وغیرہ، نو هغه دې علاقو کې دې تعینات کړی نو چونکې دا لري هغه عمله نه و، دا لري هغه سٹاف نه، نو قانون وو او عملاً هغه غیر موثر وو. دا غیر مطلب چې هیڅ قسم فائدہ نه و.
نو شیر محمد صاحب، تاسو د یو قانوندار په حیثیت څه ګورئ چې دا دومره موده چې قانون نافذ وو خو عملي نه، ځکه چې عمله نه و، هغه نور انتظام نو، نو دکې دې ټول وخت ته سوای په داسې وخت کې چې لکه دې ټول دور کې مولانا صوفی محمد چې هم کوم هغه احتجاجونه کړي وو، نو هغه شاته هم زیات تر خلکو دکو چې دلته به ټیکسونه راشي کنه، دا پکې هم لکه ډېر په دکې علاقې چې څه قسم حالات تیر شو، اوس یو ځل بیا نن سیاسي پارټو د خلاف احتجاجونه شروع کړي دي. نو دا مسله څنګه ګوري تاسو چې دا زیاته قانوني مسله ده سیاسي مسله؟
دا چې دا چې دا قانوني طور خو حکومت سره ما تاسو ته وی چې اختیار شته دا علاقې چې دي او دا چې کومه مرکز بلاندې قبایلي علاقې دي دیکھیے ہر قسم قانون نافذ کولو صدر صاحب سرا اور دا گورنر سر اختیار شتا خو سیاسی مسئلہ تو نہ داوی چې دا دی علاقو دا چون کې ډېر پسماندوی او په دې علاقو باندې ډېر زیات مطلب چې وخت دا څه تیر شوی دی چې دی له هیڅ قسم ترقی نه ورکړی شوی په دې باندې سو خدایي آفات راغلی دا سیلاب په شکل کې څه مطلب چې دا انسانانو په شکل کې لکه څنګه چې دا تاسو ذکر وکړو مطلب چې دلته کم طالبانایزیشن او دلته بیا ملټری اپریشن شو نو د دې دومره سختو تکلیفونو موجودگی کې پکار نه و چې حکومت په داسې مرحله باندې مته چې داسې قسم قانون چې هغه خلکو لا زور ورکړي په خلکو باندې مالی بوج راولي او د خلکو مطلب چې ملا ماتي داسې قانون نافذ کول په دې مرحله کې نه و پکار.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولو او موږ په هولو ډیر مننه ستاسو.
خوشاله سه ژوند.
حضر من اوریدون خو د بلوچستان کې د پسرلي موسم هم پیل شوی دی او د سیبانو ګلونه هم خوریدلی دي. او په د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي دلته یو باغ ته هم تللی دی د مڼو او هلته د باغ مالک سره هم خبرې کړي دي. هغوی د حکومت ته د مرستو غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې د بارانونو د او اوبو نشتوالو له کبله د دوی فصلونه زیاتره خرابېږي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته لري نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې.
زما سره دغه وخت په دغه میزی اډه په سیمه کې کوم څه دا وخت ولاړ یم. دغه سیمه ډېر د باغونو د سیبو په والا ډېر زیات مشهور ده. زما سره دغه سیمه باغوانان زمینداران کوم دغه موجود دي، د دې سو پښتنې وکړه دوی به موږ ته وایي آیا دغه کوم درخت دا وخت تاسو وینئ د کوم قسم سیب دي او دغه ګلان چې دي ښایسته ښایسته بوی چې دي دوی څه احساسات پر دې باندې لري؟
د باندې چې دي اجنې سیب لادي دلته 15 قسم سیب دي. امرای مشدای چونکلو تورکلو گاجا امریکانه ایم پگردی دلتا دا او بچی دی وش دیر روانی دی دیمون ندی ترل سوی او زریات والا دا مصر یو شر نکی نتا اون کی چه زمر دا پسلو تیم راسی نه دواوی را کی نه شی را کی او دلتا دا بجران چکلی نه دیم ترل دی نه شی ترل دی او بولار پر وسا او پرت دی دا گولان در دسیم پوری رسوالی نسی
اوس خدا دی وینه بارانون هم دا غد شروع دی دا مزکم نفدا معلومیجه اینس دا بارانون و دریجه بار پر دا یو دا مسرات شکارسی دی گل رجدان شروع کی کم پسل سکړی غرجدان شروع
دا باران کا ودریږي هم ګول رژي کنه ودریږي مو غبر روان دي خو ډیم دلته نست دلته اصل کی ضرورت ډیم دی 1500 پټو یا 1500 پټو اوس لاړ پر 1500 پټو خوشحالي دی یو ډیم هم نه تل سوی
پرځم ما دلته بل زمیندار سه دی هم دغه ماستر موجود سم
ما نن ملک زاو دین دی دا نه در وخت پوری رسیدي
دا چې دا تازه کوم ځکه اوس ویلدل دا خو دا بارانونه د کړی ده دا چې دا بارانونه ودرې دا په هغه ورځ خوشحالي ده بیا خوش کده دا نه سیب رسی نه مسته دغه رسی اصل مخ نه رسی دا چینجیانې ډېرې بیا د وانست وبنست خوشحالي ده دغه درخته په خپل ویل دا ګرد خوشکی سره ویل نو وزیران څه کړی نه د دې علاقه خل د مصر څه کړی بس موږ دا یو ته ناشو نو اوس که پر کال وچ شوې که بل کال وچ شوې بس ختم ډیمونه نست مو دغه وزیران ته دغه نارې وایي چې موږ ته ډیم راوتلی دا چې یو ډیم تړلی صفایي پیسې دی وخوري د خټو ډک دی د خاورو ډک دی پاکیې نه په دا مچکه باندې یو ډیم
دغه د سیمې کوم زمینداران چې دي هغه د اوبو ډیمونه غواړي مطلب اوبه ډیمونه جوړ سي که اوس که څه ډیمونه جوړ دي هغه د خاورو ډک دي ځکه چې پر دغه سیمه باندې د اوبو چې کومه سطح ده هغه ورځ په ورځ لاندې روانه ده په عالمي سطح باندې چې کوم د هوا کې بدلونونه را روان دي د هغه د وجې هم د دغه سیمې زمینداران چې ډېر د غټو غټو زیانونو سره مخامخ وي یعنې که اوس دغه تاسو وینئ ګلان دغه د یو قسم هوایز انرژي د درخت څخه او پر درخته باندې دي فصل نه پاتېږي څه فصل پاته هم چې هغه در خپله سیزنه پورې چې دي نه رسي دغه زمینداران د حکومت څخه دغه غوښتنه کوي سینې د اوبو چې د دې ډېر غټ ضرورت دی دغه د اوبو ضرورت دی ودې ته ورپړه کړل سي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو میزی اډا
اوس وړاندې کوي یو اداریا دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د دنیا د نورو ډیرو ملکونو په شان بنگلاديش هم نن سبا خونړی توندلاریتوب سره مخ دی د اولیسی تحفظ جمهوریت او د بشری حقوقو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر سارا سیوال خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جماعت المجاهدین بنگلاديش په شان ګوندونو د ډیر وخت نه په سینماګانو سیاسي غونډو او د نوي کال د خوشحالون مانځلو په دستورو کې د بنگلاديش د بیګنا خلکو په وجلو لاس پورې کړی دی انتها پسندو په تیرو ورځو کې په کوری ګرام کې یو سړی په چړو مړکو ځکه چې هغه یو نوی مذهب ته اوړېدلی و دی واقعي نه وروستو بنگلاديش کې په عیسایانو اندوانو شیاګانو باندې عملی شروع شوې دي په تیرو څو کلونو کې سلور بلاګران په رڼا ورځ وجلې شوې دي یو بلاګر اویجیت رائے ډاکا کې د کتابونو په یو نمایش کې د خلکو په وړاندې قتل کړی شو دا نه یوازې د بنگلاديش په خلکو ولیدا په ډاګه د بحث مباحثې کولو د مذهبي رواداري او د میانه روای غوندي د بنگلاديش په زړو روایاتو هم ناترسا حملې دي د توندلارو د خطرونو د خلکو د بچکولو د پاره حکومتونو لا د فوزونو او د پولیس د ویخ بیدار کولو نه علاوه هم نور ډیر څه لاس خپي خزول وی په حکومتونو باندې لازمه ده چې په انصاف سره خپل حکمرانی یقیني کی او د ترهګرۍ خلاف د جنگ د خلکو د گرفتارولو د بی مناسبه طاقت استعمالولو یا په سیاسي الوزلو د قدغن لګولو په ذریعہ د جمهوریت او د قانون د حکمرانی د تالا ترغکولو د پاره د استعمالولو اجازه ورنکي مرمن سیوال زیاته که دا قسم کارونه په اصل کې خلق تونلاری توپ پلو دیکه کوي خو حکومتونه په یوازې سر دا ټول کارونه نشي کولای د خونړی تونلاری توپ د مخې وهلو د پاره د مذهبي مشرانو خزو کاروبارونو او د ظلمی کول په شمول د جمله خلکو اختیار مند کول لازمه ده د خونړی تونلاری توپ خلاف په جنگ کې د افرادو د صلاحیتونو د پکار را وستو د پاره لازمه ده چې د تقریر د ازادۍ تحفظ وشي نائب خارجه وزیر سیوال وایي چې په دې کې په امنناک ډول د تقریرونو په ازادۍ سره او د خپل خوخي په مذهبي عقیده د عمل کولو او د خپل مذهبي عقیدو په بنیاد د نظم او ضبط ساتلو د آزادو تحفظ هم شامل دي دا ټول هرڅ نه یوازې بنیادی بشري حقوقونه دي ولی د خونړی تونلاري توپ په لار کې د ودریدو وسیلی هم دي کله چې خلکو ته د بډو رشوتونو خلاف یا د مقامی پولیس د زور ظلم خلاف یا د خپل کمترۍ خلاف بغیر د سویری د وینا کولو ازادي وي نو دا هرڅ د تونلاري توپ د زرغونی دونه وړاندې د دې د تابعیا کولو لپاره حکومتونه راویخي نائب خارجه وزیر سارا سیوال د خپل تقریر په اخر کې اوې زما پوره یقین دی چې د خونړی تونلاري توپ په صورت کې به عمده بنگلاديش خلک بریالي کیږي خو په دې شرط چې دوی په رښتیاو سره د جمهوریت او د خلکو په طاقت د ادبار لرلو په خپل مضبوطو روایتو ټینګ ودرېدل